السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به افغانستان ته د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری د ناساپی سفر او د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو او د پاکستان لولسمشر ترمنځ ملاقات د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو د یوې کمیټې ناسته او د هغوی د ستونزو تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واوري. هفتوار پروګرام جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. خو اول خبرونه لا پامیر ساحل نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان حالات ډیر نازک بللی دي. امریکا ویلي په افغانستان کې د نوي حکومت جوړول د راتلونکي ولسمشر کار دی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبرو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په افغانستان کې ډیر نازک حالات پیدا شوي دي. د نن کابل ته ورسید چې د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر پیدا شوی کړکیچ هوار کړي. کیری ویل د دویم پړاو د انتخاباتو قانونیت په توازن کې او د واک په سوله ییزه توګه په انتقال کې دی. دا په محتاطانه توګه وویل تمه لري چې د خلکو د شکونو ختمولو لار به راوځي. د نن په کابل کې د امریکا سفارت په ودانۍ کې په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما له مشر یانکوبیش سره ولیدل. کیری د ولسمشرۍ له نوماندانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی سره هم ګوري. د افغانستان د ولسمشرۍ نوماند عبدالله عبدالله دویم مرستیال ویلي که د انتخاباتو د لانجې هڅې ناکامې شي نو په هیواد کې د انتقالي حکومت جوړ کړل شي. له بلومبرګ خبرونې سره په نننۍ مرکه کې محقق وویل د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې باید اصلاحات راوستل شي او دا چې په ټول هیواد کې د لسره انتخابات وشي. د زیاته کړه چې که د ولسمشرۍ نوماند اشرف غنی په حق کې تقلبي رایې باطلې نه کړل شوې نو بحران به پیدا شي. امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي جیمز ډابنز هغه څرګندونې واضح کړې دي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه یې کړې وي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنساکی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ډابنز د افغانستان د ویشلو پر ځای د هغه هیواد پر یووالي ټینګار کړی و. زه وایم چې د ملي یووالي معنی دا ده چې متحد افغانستان وچلول شي. موږ ویشل شوی افغانستان لیدل نه غواړو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې کوم نوماند یا ډله پر داسې لار روان وي چې له کبله یې افغانستان وویشل شي. نو زما په اند جیمز ډابنز د ویش برعکس خبرې کړې وې. د ډابنز له وروستیو څرګندولو داسې انګېرل شوی چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو پلوي کوي. جین ساکی زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوي حکومت جوړښت د راتلونکي ولسمشر کار دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین لانجمن تحفظ پاکستان قانون لاسلیک کړی دی. د لاسلیک سره د قانون په عملي توګه باندې وس پلي کیږي په هیواد کې. د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د بشري حقوقو پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون او له دې سره سره د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې غندلې دي او دوی دا غنی چې دغه قانون په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړون لپاره لار برابروي. په کوټه کې د زده کوونکو د سازمانونو ترمنځ په نښته کې دوه زده کوونکي ژوبل شوی دی. پولیسو نن مشال راډیو ته ویل چې تیر مازیګر په ساینس کالج کې د اهل سنت والجماعت او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان پی ایس او د غړو ترمنځ نښته وشوه. تر دې وروسته کالج د ملیشیا او پولیسو سرتیري واستول شول. افغان چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د طالبانو قومندان وژل شوی دی. د والي ویاند عبدالنوید فیروتن تیرو ورځو ویل په بدخشان ولایت کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی والي قاری فصیح الدین د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په جرم ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال ووژل شو. د ویل په نښته کې څلور طالب وسلوال او څلور افغان سرتیري ژوبل شول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې واشنگټن د دوی او د حماس وسلوال غورځنګ ترمنځ د اوربند خبرو ته تیار دی. اوباما بیګال له نتنیاهو سره پر داسې مهال خبرې وکړې چې اسرائیل د غزې پر تړانګې هوایی بمباری زیاتې کړې دي چې له هغې خوا پر خپلې خاورې د توغندیو ورولو مخه ونیسي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما د توغندیو حملې وغندلې او ویې ویل چې اسرائیل د خپلې دفاع حق لري. خو اوباما پر دواړو خواوو ټینګار وکړ چې بحران دې نه ژوروي او آرامي دې راولي. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتونو مشر بانکیمون د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته وویل چې دواړه خواوې باید پر سمدستي اوربند سلا شي. د حماس د راکټي بریدونو په غبرګون د جولای له 8 نیټې راهیسې د اسرایلو په هوایي عملیاتو کې له 80 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیرو درو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې په سلګونه کسان تښتول شوي دي. د ادارې په وینا په دوی کې زیاتره روسي پلوه بلتونپالو تښتولي دي او پر زیاترو تشدد شوی دی. د اروپا او منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې نړیوالې ادارې مرستیال مشر دینیس کریوشیف نن وویل زیاتره تښتونې وسلوالو بلتونپالو کړي دي او تښتول شوي کسان اکثره په بې دردۍ وهل شوي او شکنجه شوي دي. دوی ویل د کیف پلوه ځواکونو لخوا هم د سرغړونو تر سهاده د کمو پیښو شواهد شته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د تښتول شویو خلکو کره یا باوري شمیر نشته، خو د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د روان کال د اپریل او جون په منځ کې د شاوخوا 1500 کسانو د تښتونې خبر ورکوي. ایټالوی سویډنی ډیپلوماټ سټفن دی مستورا د لخدار براهیمی پر ځای د شام لپاره د ملګرو ملتونو منځګړی ټاکل شوی دی. براهیمی د مې په میاشت کې تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې د سولې د خبرو دوه پړاو ناکامه شول. د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون تیره ورځ د دی مستورا د ټاکنې پخلی وکړ او د امنیت پر شورا او شامی لوریو ټینګار وکړ چې له نوموړي سره له نږدې کار وکړي. بان په بیا بیا د امنیت په شورا کې د غربي هیوادونو او د دمشق نږدې ملګري روسیې ترمنځ پر اختلافاتو تنقید کړی دی چې له کبله یې د شام د کورنۍ جګړې په غبرګون نړیوالې هڅې شنډې شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل براندې کول. په خبرونه کې به واورې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په افغانستان کې د صدارت انتخاباتو د نتیجو په سر را پیدا شوې لانجې د هوارولو په مقصد دغه هیواد ته خپل سفر کې ویلي په هیواد کې حالات نازک دي. یو کارپو د نوموړي د سفر په هکله وایي
د بهرنیو چارو د وزیر په عنوان زه فکر کوم چې سیاسي ډول د افغانستان په انتخاباتو باندې د سفر تاثیرات لري. زه فکر کوم چې پایلې به دا وي چې هغه شی چې جان کری مطرح کوي باید دواړه کاندیدان ومني.
د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د وزیرستان متاثرین نومي کمیټې په یو ناسته کې د دغو کډوالو په سنځو خبرې شوې.
که تقریبا نه راکام کی دا ډېر وځي د کیمپ موکاو شو نه ماتي دی نه راکام کی پینډینا ورته یو کی او مطلب مرکزی حکومت پوښتا دا کمیټه پوښتا دي منیسټرون پوښتا دي او سر دیو کمپلیکس راشنی کومولا.
په هفته وار پروګرام جمهوریت کې به د انصاف او له جمهوریت سره د دې د تړاو په حق لا معلومات ووره.
انصاف خو یو ډېر ساده ټکی دی او د قانون په ژبه کې هم د دې خپل تعریفات موجود دي او انصاف خو دې ته وایي چې یعنی حقدار ته خپل حق ورسی.
لا مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو په سر پیدا شوې کړکېچ ته هوارولو په مقصد دغه هیواد ته په خپل سفر کې ویلي دلته ډېر نازک حالات پیدا شوي دي. د تمه څرګنده کړه چې د واک په سوله ییزه توګه انتقال وشي. پوښتنه دا ده چې آیا جان کری د افغانستان د لانجمن انتخاباتي عمل د حل په برخه کې یو پریکړنده رول لوبولی شي او که څنګه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په کابل کې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی نه کړې ده.
جان کری کله چې 2009 کال کې افغانستان انتخابات دوهم پړاو ته لاړل او د دواړو کاندیدانو د انتخاباتو په پایله او نتایجو باندې اعتراض درلود، جان کری د افغانستان انتخاباتو نه یوه نتیجه لري چې بالاخره هغه هغه نهایي مرحلې ته هم ورسوله. نو زه فکر کوم چې بله دا وارې جنکیری موجودګیري د بهرنیو چارو د وزیر په عنوان یا د اوباما د استازي او د امریکې دولت د استازي په نام راځي. زه فکر کوم سیاسي ډول د افغانستان په انتخاباتو باندې د سفر تاثیرات درلودل،
یعنی د تاثیراتو بڼه څه کېدلای شي.
زه فکر کوم چې پایلې به دا وي چې هغه شی چې جنکیری مطرح کوي باید دواړه کاندیدان ومني او کنیوی چې ډېر تاسو خبره باید دا وي چې کچېری ونیسي د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک تړون په دموکراتیک نظام او د قانون د حاکمیت تر راکه تعریفیږي. په هغه اساس بیا نو امریکا په هر صورت باید خپل پوځونه وباسي او افغانستان به شوته.
نصر الله ستانکزی صاحب، تاسو که اوس د امریکا له لورې کوم بیانونه راځي که هغه د ځانګړي استازي جیمز ډوګنز وي که د باراک اوباما له کاندیدانو سره خبري وي او که د بهرنی چار د وزارت خبري وي او د جان کیری سفر وي هغه ته او د سناترانو خبرو نو اصلا په دې اوس حالت کې امریکا واضحه او ښکارا څنګه څه غواړي؟
دا مشکل سره وایي چې امریکا څه غواړي، یعنی څه ډول حکومت غواړي، کوم کاندید به حمایت وکړي او ونه کړي. امریکا هغه شی چې غواړي هغه داده چې په افغانستان کې باید یو حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شي او په هر صورت حامد کرزی د قدرت نه لاړ شي. دغه یو شی غواړي او منظور هم داده چې ډېر ژر باید امنیتي تړون د افغانستان او امریکې ترمنځ امضا شي، څو د دې له لارې نه امریکا خپل حضور په افغانستان کې له خپلو متحدینو له ناټو سره په دایمي شکل ولري.
اخیری پوښتنه د نصرالله ستانکزی صاحب هغه دا چې که چېرته امریکا یا جان کیری یا امریکا څه غواړي او هغه به په دې خبرو اترو کې له کاندیدانو سره شایي او له حامد کرزی سره هم خبرې باندې وکړي، نو په دواړو قوتونو یعنی که د ډاکټر اشرف غنی ډله ده که بیا د عبدالله عبدالله ډله ده، په دوی کې دا توان او قوت شته چې که چېرته نه موافق و سره د دوی له خبرو سره نو له دې خبرو څخه سرغړونه کولای شي؟
زه فکر نه کوم، زه فکر نه کوم، ولې د افغانستان امنیتي سکتور تر نوي سلنه پورې د امریکې د متحده ایالاتو مرستو باندې ولاړ.
دا ول نصرالله ستانکزی سره د مشال ریډیو مرکه. د امریکا حکومت افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د خاص استازي جیمز ډوبنز هغه سرګندونه واضح کړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پاره کړي وي. د ډوبنز سره روسو سرګندونه نه داسې ښکار شول چې ګواکې امریکا په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت ته جوړېدو پلوي کوي. اوس امریکا د بارنو چارو د وزارت ویان جیمز ساکي ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت ترکیب ته دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر کار دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین جین ساکی پرون خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړول د هغې وخت پر راتلونکي ولسمشر پورې اړه لري. ساکی زیاته کړه چې امریکا غواړي یو موټی افغانستان وویني. په دې کې د پښتنې ځای نشته چې امریکا غواړي یو متحد افغانستان وویني او غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. د داسې حکومت جوړول چې باید پراخ وي او د ټول افغانستان د یووالي سبب سي د هغه چا کار دی چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر جین ساکی په دې خبرو سره غوښتل د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز هغه وروستۍ څرګندونې واضح کړې چې ناسمې تعبیر شوې وې. د بلومبرګ خبري سرویس د چهارشنبې په ورځ د ډوبنز له خولې ویلي وو چې وایي په افغانستان کې د یوه بریالي حکومت لپاره اړتیا ده چې یو داسې ملي واحد حکومت جوړ شي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلی چې د دغو څرګندونو څخه هدف دا دی چې متحده ایالات نه غواړي کاندیدان یا نور اړخونه داسې لاره غوره کړي چې افغانستان د تجزیې لوري ته یوسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان سره ویل سوي چې اشرف غنی احمدزی تر عبدالله عبدالله شاوخوا 1,000,000 اضافي رایې ګټلې، خو ښاغلی عبدالله دغه نتایج نه مني او د خپل سیال لخوا د پراخو درغلیو ادعا کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو د دوهم دور رایو د شفافې او بشپړې ارزونې غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د څارونکي ډلې د مشر تیس برمن له قوله لیکل سوي چې دغه ټولنه د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو غواړي چې نتایج په بېطرفه شفافه او بشپړ ډول وارزوي. تیس برمن غوښتي چې دا ارزونې باید د ټولو ښکېلو خواوو په همکارۍ ترسره سي. هغه وړاندیز کړی چې د رایو پر هغو مرکزونو باید جدي غور وسي چې ډېرې زیاتې رایې پکښې صندوقونو ته اچول سوي دي او یا هم ډېرې رایې د یوه کاندید په پلوي اچول سوي. د اروپایي ټولنې دغې ډلې ژمنه کړې چې د انتخاباتو تر وروستي پړاوه به په افغانستان کې پاتې سي او د دغه بهیر په پای کې به خپل وروستی راپور خپور کړي.
دا کابلی سیمو د پارلمان غړو د پاکستان لولسمشر ممنون حسین سره لیدا کاته کړی دي. دا لیدنه د زیادت پر وس شوې چې پکې د سیمې سره تړلو زینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د شمالي وزیرستان پر حالاتو خبرې شوې دي. تفصیل رابی اکرم خان راکوي.
د مازیګر چې د اسلام آباد کې صدر ممنون حسین قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره ملاقات کړی دی چې مشري شاجی ګل افریدی کوله. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو په مجموعي صورتحال، د کډوالو په صورتحال او په قبایلی سیمو کې روان نور ترقیاتي منصوبو باندې خبرې تیرې شوې دي. په دې موقعه صدر د فارټا پارلمان غړو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې روان اپریشن سره به غونډمل کې امن راشي او د کډوالو بیا بحالۍ لپاره حکومت یو جامع منصوبه بندي هم لري. دا شان صدر ممنون حسین په متعلقه چارواکو باندې زور راوړو چې کډوالو کیمپونو کې میش ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړی شي. د دې ترڅنګ په دې ملاقات کې دا خبره هم مخته راغله چې د قبایلي سیمو اولس ګیلې او د محرومۍ احساس لري کول لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. او صدر ممنون حسین په دې موقع وویل چې حکومت د قبایلي سیمو سماجي او اقتصادي ترقۍ ته پاملرنه کوي.
دا رابع اکرم خان د شمالي وزیرستان د بیکورشو لپاره د وزیرستان متاثرین په نوم یو نوی کمیټه جوړه شوې ده. د دې اعلان د زیارت په ورځ په ناست کې وشو. د کمیټه جوړونکو وايي مقصد یې د بیکورشو لپاره راغلي مرستې پر ځای لګول او د دوی د ستونزو هوارولو کې مرسته کول دي. د پاسي کاروایي له وجې له شمالي وزیرستان تر 800,000 زیات کسان بیکور شوي دي. تفصیل لبنو د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
تیر ماشام ضلع بنو کے وزیرستان متاثرین کامی کمیٹی د سیور لاندې یو لو یا غونډه او دروژماتی پروگرام وشو چې پکې د وزیرستان متاثرینو د وزیرستان بیلابیلو قبیلو مشرانو کشرانو نه علاوه د پاکستان نیشنل هیومن نیټورک مرکزی نمائنده ایمل خټک او صوبائی کوارډینیټر اماد گل هم برخه واخیسته. د روژه ماتی نمخ کې په غونډه کې د وزیرستان متاثرینو خپل مشکلات کمیټي ته وړاندې کړل.
که تقریبا نه راکام کی دا ډیر وځ د کیم په موقع او شو نه ماتی دی نه راکام کی پینډینا ورته دیوت کی او مطلب مرکزی حکومت په وخته دا کمیټي په وخته دی منیسټرول په وخته دی او سر دیو کمپلیکس راځي چې کومه ولا سمزارو کو دې سره سره دې مشت سم راکا به له هر هر مشرون دی دې ته مو دا اپیل دا دامه ورته ریکوست دا چې دې مزید نه را دا خپل قبضه ختم کو د وزیرستان په طرف ته مخ وړوي دې غریبونو طرف ته مخ وړوي دا خپل ځان ظلم مفاد نه
په دې موقعه د وزیرستان متاثرین کامی کمیټي صدر نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل د وزیرستان متاثرینو د ستونزو حل کولو او د غوی حق وختنې لپاره د غلو یا کمیټي جوړه کړې.
بے ګناه جو تکلیف ورسېدلو اخ ورسېدلو خو اسونکې کمیټه د ډېر متاثرین شولې پر دې دار ته روغللې د میر مشکلات د میر مسائل انتهایی زیات شولې صرف او صرف د خلکو د خدمت لپاره میر د کمیټي جوړه کړې ده. دا کمیټي به میران د هغه وخت پرې وی سه پرې میر د دې مسائل حل کړي نه وي. الله کمیټي میر سودا سه په وڑا ستا باندې نه جوړه کړې په یو پړکی باندې په یو ټاګر باندې نو سی چې سمرا میر د شمالي وزیرستان رضاکار خلک تا چې اغا د خدای د پوره د خړی خدمت کوي کو هغه د پوره میر درو دی کو لاو دی میر صدا تعداد نشته چې لاس شو یا شل شو یا سر شو یا دوا سو شو.
نېشنل هومن نتورک مرکزی مشر ایمل خټک مشال ریډیو ته وې د وزیرستان متاثرینو ستونزو حل کولو لپاره به دغه کمیټي سره هر ډول مرسته جاری ساتي.
د دې متاثرینو د نمائندګانو یو کمیټي جوړ شوې ده. موږ دا غواړو چې دغه کمیټي دې مضبوطه شي. به کور خلکو چې کومه مشکلات دي دا غو سلسله کې چې څومره زموږ نوښت کېږي شي په صوبایي سطح باندې او په قومي سطح باندې موږ سره کومک کوو. زموږه د کوششونو په نتیجه کې او د کمیټي د خپل الو دلو په نتیجه کې اوس دا صورتحال جوړ دی چې کمیټي باقاعده رسمي توګه باندې منل شوې ده. هر یو حکومتي چارواکي چې د علاقې ته راځي نو هغه خامخا دوی سره ملاقات کوي. کوم د مدني ټولنو خلک چې دی هغه هم دوی سره رابطه کوي.
نېشنل هومن نتورک مرکزی او صوبایي مشرانو دا هم وي دغه نتورک لاندې په ملک کې 216 غیر سرکاري تنظیمونه ان جی اوز کار کوي چې د وزیرستان متاثرینو د هر ډول مرستو لپاره به د وزیرستان متاثرینو کمیټي سره دغه 216 غیر سرکاري تنظیمونه خپلې مرستې جاری ساتي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن او د اهل سنت والجماعت د زده کوونکو د تنظیم ترمنځ نښته شوې ده چې پکې جوبله رامنځته شوې. که څه هم د کوټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د تنظیمونو ترمنځ جګړه کیږي خو دا لومړی ځل دی چې یو داسې تنظیم له پښتونخوا سټوډنټس اورګنایزیشن سره جګړه کړي چې ورباندې له ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سپه صحابه سره د تړاو لرلو تور دی. د نښتې هار حال خدای نور ناصر لا کوټه را کوي.
د کوټه ساينس کالج د کتاب شو له په ساينس کالج کې پرون د جمرات په مازیګر باندې دا نشته سوي چې دوه د لستونکو بیل بیل سازمانونه د چې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د لستونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دی او بل د اهل سنت وال جماعت د لستونکو سازمان د چې د دې د سازمانو د لستونکو ترمنځ پرون مازیګر باندې نشته سوي چې په کې دوه لستون کې شو بل سیمه چې دا وخت د کوټې په سرکاري روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دا دوه لستون کې چې شو بل سیمه دي هغه د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لستون کې دي او هغه د تور پورې کوي چې د اهل سنت وال جماعت د لستون کو د سازمان لخوا په دوی باندې ډزې وسوې. د دوی لستون کې وهل شو وټکل شو برید پرې وسو او د دې په نتیجه کې د دوی دغه کسان دوه لستون کې ژوبل شو. تر دې وروسته چې یو ساعت دغه نشتې شاوخوا یو ساعت یا نیم ساعت دوام ولاړه د پولیسو په خبره تر هغه وروسته بیا پولیس او ملیشا ځواکونه د کوټې ساینس کالج ته راغلل او حالات یې په قابو کې کړل. دواړه دغه نشته دا پای ته ورسېده. له دې سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا بیان جلا راغلی دی. د دې ګوند لخوا او هم ورسره د اهل سنت وال جماعت د ګوند لخوا جلا بیان راغلی دی. د پښتون ملي عوامي ګوند لخوا د مرکزي سکرټریټ لخوا چې کوم بیان راغلی دی هغه کې دا ویل شوی دی چې یو ترهګري ډلې د دوی په لستونکو باندې برید وکړ او په هغوی کې وویل چې دغه سې د ترهګري پېښې به دوی په هیڅ صورت باندې ورزغمي او دوی به د دوی دا غوښتنه کړې ده د حکومت څخه د امنیتي چارواکو څخه چې په دې کې ککړ کسان دي چې د دوی لستونکو ژوبل کړي دي هغوی دې ونیول شي او له قانون سره سم دي سخت سزا ورکړل شي. بلې خواته اهل سنت وال جماعت بیا وایي هغه بیا د دوی دغه تورونه ناسم بدلې دي او وایي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی په خبره په ځینو تعلیمي ادارو باندې قبضه کول غواړي او د اهل سنت وال جماعت په خبره چې هغوی په خپل بیان کې ویلي دي وایي چې دوی به د هیڅ یو سیاسي ګوند دغه سي قبضه په تعلیمي ادارو باندې برداشت نه کړي او د دې پر ضد باندې بګام پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پختونخوا حکومت خپل واکمنۍ په سده پاس یو کال کې د دویم ځل لپاره د اطلاعات وزیر بدل کړي. شاه فرمان چې د شوکت یوسفزی پر ځای ټاکل شوی او تیر ورځ ل خپل چوکۍ لري کړل شو. وزیر یاله د پر ځای د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ټاکل دي. دا چې وجه سده او خبر یالان په دې اړه سوي ل په خبره به د خالد خان پر رپورت کې وو.
خیبر پختونخوا کې واکمن پاکستان تحریک انصاف مشرانو یو ځل بیا د سوبې د اطلاعات وزارت کلمدان د یو وزیر نه بل وزیر ته ورکړو کوم چې د شننکو په وینا د صوبایي حکومت او سرکاري محکمو سره سره د اولس په چارو کې هم خندان اچوي. خو بیا د سوبې خبریالانو د شاه فرمان د اطلاعاتو د وزارت نه په لر کېدو خوشاله ښکاري او غوښتنه کوي چې دغه وزارت ته داسې کس له ورکړي شي چې رسنو سره سره حکومت پالیسي او غبرګون شریکوي. د کال 2014 انتخابات وروسته تحریک انصاف او دغه ائتلافي ګوندونو چې کله په پښتونخوا کې حکومت جوړ کړو شوکت یوسفزی ته د اطلاعات وزارت ورکړو کوم چې وروسته بیا د هغه نه واخیستې شو او شاه فرمان ته د غزیمواري ورکړل شو. د شاه فرمان نه د اطلاعات د وزارت واپس اخیستو په حق لا صوبایي حکومت تر اوسه پورې سو نوټیفیکیشن نه دی خپور کړی. خو دا واکمن ګوند تحریک انصاف د اطلاعات سکرتره او د کمی آشا ګلاله وای چې په حکومتي چارو کې خوالی د پاره دوی دغه وزارتونه وخت په وخت بدلوي.
امپروومنت پر موږ ریشفلینګ کول لګي یو لکه موږ متوتر موږ خپل یو ګورو لګي چې موږ منیسټرز آیا کنسنټریشن کوي لګي دي دینه کیږي لګي دي منیسټریز سومره دی ور سره او دا شاه فرمان سره الریډي دوه منیسټریز دي یو کلچر منیسټری دی او یو پبلک هیلت دی. پبلک هیلت په خپل ځان کې ډېر غټه منیسټری ده نو کنسنټریشن ورلا پکاره دي.
بیا د شاه فرمان په حق لا د سوبي او بیا په خصوصي توګه د پیښور خبر یالانو سو سوزله د تحریک انصاف مشر عمران خان او د سوبي وزیر اعلی پرویز خټک ته شکایتونه کړو چې هغه نه خبر یالانو سره اړیکې ساتي او نه رسنو ته د صوبایي حکومت په بیلابیلو پیښو او پالیسو په تاثیرات ورکوي. د پیښور پریس کلب صدر ناصر حسین په دیکلا مشال ریډیو ته ویل
شاه فرمان صاحب چې کوم خپل یو مایند سیټ وو
فیروز د
دونوں کا تعلق نو اکثر شکایت ہو چاہے ٹیلیفون ہو چکی خال کو سر خبر نے کی گورنمنٹ پالیسی تھا پتی باندھ اخبل پوائنٹ آف ویو پکارو تو پکارو اویلیبل نہ ہو پکڑ مسائل ہو
دگا شان خیبر پختونخوا کے دا خبر اعلان دا اتحادی صدر نثار محمد خان وائی پکار دا چی صوبائی حکومت دا اطلاعات وزارت دا سکست ورکلی چی ہر وقت رسنو او خبر اعلان تا وقت ورکوی
اطلاعات وزیر ویم دے دا پارا چی غدا حکومت او دا میڈیا پمنس کے تعلق برقرار ہو سکتی او دا حکومت دا کارونو یا داغی دا پالیسی پروجیکشن کی نو وزیر خام خدا سے پکار رہا چی بیا تعلق ہم دا صحابیان سا یا جرنلسٹان سا داغی تعلق خوی او باغی سر مسلسل رابطہ کیوی کاغی کل آغی سر رابطہ کول غواړي نو چاگی تا اویلیبل ہم
دا یادونه دا چی دا پختونخوا موجوده حکومت پا یو کال که دننه دا شاه فرمان سره پنځه وزیران د خپلو چوکونو د کرپشن او د نه اهلی په بنیاد لری کړل. یو وزیر اسرار الله ګنداپور د ترهګرۍ په یو پیښه کې مړ او بل وزیر یوسف ایوب د پاکستان ستر عدالت نه اهله ګرځولی و. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته دی چې شوري ور ور کړی د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورکو
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمی، سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د عوامي نشګون د غړو پښمیر کې د پام وړ کمې راغلي دي. د یاد کوند سین صوبې چارواکي وایي د وسلوالو لخوا د دوی په غړو او مشرانو د پرله پسې حملو وروسته دا ځل د دوی د ممبر سازۍ په عمل د خلکو د نوملیکنې شمېره کمه ده. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي او صوبایي تنظیمونه تیر کال د مئی په میاشت کې په ترسره شوو ټول ټاکنو کې د دغه ګوند د ماتې وروستو تحلیل شوي وو. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې له سره تنظیم سازي مکمل شوې ده. د دغه ګوند د سند څانګې نوی ټاکل شوی د اطلاعاتو سیکرټري حمید خټک د دوی د غړو د رجسټریشن د کمی په اړه وایي عوامی نیشنل ګوند تیر ځل د تنظیم سازۍ په محل په سند صوبه کې 2.5 لک غړي ثبت کړي وو. یاد ګوند د 2008 په ټول ټاکنو کې نه یوازې په سند اسمبلی کې 200 څوکۍ ګټلې وې، بلکې د کراچۍ ښار لویه برخه د دغه ګوند تر اغیز لاندې وه. خود 2013 کال په ټاکنو کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر لپسې بریدونو د یاد ګوند چارواکي له ټاکنیز کمپاین په لرې ساتلو مجبور کړل. وس دغه ګوند د سند په اسمبلی کې هیڅ استازی نه لري. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې نوی ټاکل شوی مشر سینیټر شاهي سید وایي د دوی ګوند د کراچۍ په پښتون میشته سیمو کې اکثریت لرلو. د هغه په خبره اوس په دغې سیمو کې وسلوالې ډلې په زور کې دي چې له امله یې د دوی د ګوند په ممبرشپ اغیز پرېوتو.
په دې کې تقریبا کراچۍ ټوله باندې خوشمام چې زیاده چې کوم ځای زمونږ طاقت دی، په کوم ځای کې زمونږ تېر الیکشن کې 2 سیټونه ګټلي دي، په هغې کې مونږ د کوره زمونږ دلار د خپل کور نه بهر نه شو وتی. ولې چې هغه د تری ډګه چې د کور نه بهر وځي اوس مونږ ته بم کېښود او بیا دې وړو څنګه چې مونږ لال درویش شهید کړو داسې تام وژ څرنګه چې زمونږ مشر دا خبره کړې وه چې یو قوت داسې دی چې هغه د لیبرل سیکولر خلک د هغه نه بهر ایستل غواړي. نو هغه قوت دی چې کوم خلک مونږ وروسته پاتې کول غواړي او زمونږ خلک زمونږ ته نه دي، اوس هغه په مونږ د سیاست د کوشي او د محلي سیاست.
د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي د دوی د غړو او مشرانو په ضد په حملو کې د وسلوالو طالبانو د سواد څانګه مخکخ رول لري او دغې وسلوالې ډلې زیاتره د یاد ګوند د سواد سره تعلق لرونکي غړي او مشران په نښه کړي دي. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو حملې د 2012 کال راهسې شروع شوې دي چې له امله یې تر دې مهاله د دغه ګوند 102 غړي او مشران وژل شوي دي. د دې حملو له کبله نه یوازې د یاد ګوند دفترونه بند پراته دي، بلکې د دوی صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د هر ډول سیاسي او کلتوري خوځښتونو پر مخ تړلی دی. همداراز د دغه ګوند ډیری غړي او مشران د حملو او قلنګ اخیستنې له ویرې د کراچۍ ښار څخه خپلو پلرنو کلو ته واپس تللي دي. د دې سره سره د یاد ګوند ځینې غړي او ځایي عهدیداران د وسلوالو د حملو له ویرې د ښي اړخو ګوندونو لکه جماعت اسلامي او تحریک انصاف سره هم ملګري شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچی د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. دا ماسپخین یو نیمه بجه کې دون کې دا لنډ خبرونه یو واره بیا لا پامی ساحل نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی په افغانستان کې ډیر نازک حالات پیدا شوې دي. د نن کابل ته ورسېد چې د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر پیدا شوی کړکېچ هوا کړی. د افغانستان د ولسمشری نوماند عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ویلی که د انتخاباتو د لانجې هواري هڅې ناکامې شي نو په هیواد کې د انتقالي حکومت جوړ کړل شي. امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي جیمز ډابینز هغه څرګندونې واضح کړې دي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پاړې کړې دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین لانجمن تحفظ پاکستان قانون لاسلیک کړی دی. په کوټه کې د زده کوونکو د سازمانونو ترمنځ په نښته کې دوه زده کوونکي ژوبل شوي دي. پولیسو نن مشال راډیو ته وویل چې تیر مازیګر په ساینس کالج کې د اهل سنت والجماعت او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پیسو د غړو ترمنځ نښته وشوه. افغان چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د طالبانو قومندان وژل شوی دی. د والي ویاند عبدالنوید فروتن تیر ورځ ویل په بدخشان ولایت کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی والي قاری فصیح الدین د چهارشنبه عاشورو پر ورځ په جرم ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال ووژل شو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې واشنگتن د دوی او د حماس وسلوال غورځنګ ترمنځ د اوربند خبرو ته تیار دی. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیرو درو میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې په سلګونه کسان تښتول شوي دي. د ادارې په وینا په دوی کې زیاتره روسي پلوه بلتون پالو تښتولي دي او پر زیاترو تشدد شوی دی. ایټالوي سویډنی ډیپلوماټ سټافن ډیمستورا د لخدار براهیمی پر ځای د شام لپاره د ملګرو ملتونو منځګړی ټاکل شوی دی. او جرمني د واشنگټن لخوا د جاسوسۍ د تورونو په غبرګون پر برلین د امریکا د استخباراتو مشر ته له هیواده د وتلو ویلي دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي باید چې حکومت شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان ضربي عذب اپریشن زر تر زره سرته ورسوي. ادارې وړاندې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې پوس په دغه اپریشن کې کامیابی ترلاسه کړې ده او د دې لپاره دوی ډېرې زیاتې قرباني ورکړې هم دي. خو بل طرف ته دا هم ضروری ده چې دا اپریشن زر تر زره خپل منطقي انجام ته ورسول شي، ځکه چې یره ده دې کې د ځنډ له وجې ترهګر یو وار بیا خپل کاروایان شروع نکړي. د ادارې په وینا چې دا هم په نظر کې ساتل ضروری دي چې څومره متاثرین له شمالي وزیرستان راغلي دي باید چې هغوی په یو ځای کې وساتل شي، ځکه که هغوی د پاکستان په نور ښارونو کې خواره شول نو کېدای شي چې دې کې هم ځینې ترهګر راغلي وي او دا شان خپل کاروایان پیل کړي. نو باید چې حکومت د متاثرینو لپاره هم یو کوټلې او غوره منصوبه جوړ کړي او د اپریشن سرته رسیدو وروسته په فوري توګه دوی خپلو علاقو ته واپس ولیږلی شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سعودي حکومت یو قانون پاس کړی دی چې تر مخه به یې اوس مسلمانان کال کې یو ځل عمره او 15 کالو کې یو ځل حج کولی شي او په دې قانون سمدستي عمل درآمد شروع شوی دی. د قانون وجه دا ده چې د حج دوران بیت الله شریف کې ډېره زیاته ګڼه وي او وخت په وخت د پراختیا باوجود هم ځای کم وي چې ورسره حج کوونکو ته مسلې وي. ادارې مخکې لیکي چې عمره یو نفلی عبادت دے او حج په مالدارو ژوند کې یو ځل فرض دے. خو زمونږ ځینې مسلمانان هر کال د حج او کال کې سوسو ځل د عمرې کوشش کوي چې ورسره یو خو حرم شریف کې ځای او سہولت کم شي او بل دا چې ډیر مستحق خلق د حج او عمرې نه پاتې شي. دریا اخري کې لیکي چې د قانون سره به هغه خلکو ته هم د حج موقع په لاس ورشي چې د قران دازې یا کوټا سیستم په وجه اکثر پاتې کیږي. بل مالدار خلک کولی شي په خپل ځای بل سو قریب تن حج لا اولیږي، نو دا شن به هغه خلک هم د حج سعادت تر لاسه کړي چې په خپل د تلو توان نه لري. او ورسره ورسره داسې هم کې دی شي چې په دغه پیسو د غریبانو، کونډو او یتیمانو خیال وساتل شي، نو دا رنګ به هم دې کس ته د حج ثواب ترلاسه شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان پوځي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د 1200 نه زیاتو ترهګرو د وژلو دعوه کوي، خو له دې سره سره د کډوالو ستونزو سوچنده سیوا شوې دي. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر کاندیدانو ته خبرداری ورکړې په غیر آئینی لارو د واک ترلاسه کولو صورت کې به امداد پرې بند کړي. د دغو دواړو مقالو غټ ټکی لا ګولای ازناورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان فوج د طالبانو په وړاندې د عملیاتو درې مونې پوره شوي او د فوجي کمانډرانو د وینا تر مخه په فوجي کاروایانو کې کامیابی ترلاسه کړې دي. خو د ورځپاڼې په خبره د فوجي عملیاتو له وجې له دغه سیمو نه په پراخه کچه خلکو کډې کړي چې په مرستندویو ادارو یې نور بوج اچولې. دغه ادارې له مخکې نه په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد کار کوي او په دې رستو کې په قدرتي افتونو کې هم مرستې کړې وي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې کډوالو لپاره کیمپونه جوړ کړل شوي دي او دغه ځایونو کې نوي کسان د نوم لیکنې یا رجسټریشن کې مشکلاتو سره مخ دي. دوی شکایت کوي چې خوراک ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې لري. ورځپاڼه د شپږ څلوېښت کلن همایون خان په حواله لیکلي چې دا د دوی د خلکو بې عزتي ده. په دې ځای کې د سهار نه واخلې تر ماښام پورې د خوراک لپاره در په در ګرځي او بیا ځینې د خوراک ترلاسه کولو لپاره په ګرمۍ کې په لوی قطارونو کې د ولاړېدو نه مرګ بهتر ګڼي. ورځپاڼه د فوجي چارواکو په حواله لیکلي چې په فوجي عملیاتو کې د خارجي وسلوالو په شمول د 1400 نه زیات ترهګر وژلې دي، خو د وژل شوو پېژندګلو په اړه څه نه دي ویلي. ورځپاڼه د شنونکو په حواله لیکي چې د ورپکو زیات مشران له شمالي وزیرستان افغانستان ته تښتېدلي دي. ورځپاڼه د اف پی خبري اژانس حواله ورکړي او لیکي چې د شمالي وزیرستان یو نای چې بنو ته کډه شوې دغه اژانس ته ویلي چې له سیمې نه تښتېدونکو د 200 نه زیاتو اورپکو ګیري او سرونه کل کړي وو. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به دا خبره ډېره زیاته سنجولي او بیا به د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدانو ته ټلیفون کړي او خبرداري ورکړي که چېرې په غیر آئینی توګه واک ترلاسه کولو کوشش یې وکړو نو امداد به پرې بند کړي. ورځپاڼه لیکي چې لویدیځ له افغانستان په احتیاط سره وځي، خو خنډان ورته رامنځته شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې له دې هېواده د جنګي ځواکونه به د روان کال تر پایه وځي. کابل تر اوسه پورې له امریکا سره امنیتي تړون نه دی لاسلیک کړی چې تر مخه یې ځانګړي ځواکونه او روزونکي افغانستان کې تر 2016 کال پورې پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې دا به هله ممکن شي کله چې د هېواد نوی ولسمشر وټاکل شي. خبري ایجنس لیکي چې په ستمبر میاشت کې د ناټو غړو هېوادونو سرمشریزه به په برتانیې کې کیږي. که څه هم په دغه سرمشریزه کې به سایبر جرمونو او د عراق په بیړني حالاتو خبرې کیږي، خو د افغانستان معامله به هم په ایجنډا کې شامل وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اسرائیل او په غزه کې د فلسطینی ملیشو ترمنځ د ناکرارو د مخنیوي لپاره تر خپله وسه هڅې وکړي. دا غوښتنه د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې شوې چې د اسرائیل او غزه ترمنځ د وروستي کړکېچ تک کرارولو په هدف پرون جوړه شوه. نور حال د فریبا ظاهر نورو.
بانکیمون پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه بیړنۍ غونډه کې چې د غزې او اسرائیل ترمنځ د وروستیو شخړو په تړاو جوړه شوې وه، وویل چې د دواړو غاړو ترمنځ د کړکېچ ډېرې دل به شاید داسې عواقب ولري چې وړاندوینه یې ګرانه ده. نوموړي پر دواړو لورو غږ وکړ چې ژر تر ژره پر یوه اور باندې موافقه وکړي. د وینې موږ په اسرائیل او غزې کې د یوې جګړې له خطر سره مخامخ یو. د ځمکني برید ګواښ لا هم شته، خو د مخنیوي وړ دی یوازې هغه وخت چې حماس راکټي بریدونه ودروي.
بنکیمون د فلسطینی ملیشو لخوا پر اسرائیلو راکټي بریدونه وغندل، خو دغه راز اسرائیلو ته هم د فلسطین په وړاندې د لا ډیر ځواک د کارولو خبرداری ورکړ. د جولای له 8 نیټې څخه چې اسرائیلو پر غزه هوایي بریدونه پیل کړي، تر اوسه څه باندې 80 فلسطینیان وژل شوي دي. دوی د بریدونه د هغو راکټونو په ځواب کې کړي چې د حماس او نور ملیشو ډلو لخوا د اسرائیلو پر خاوره وشتل شوي دي. اسرائیلو خبرداری ورکړی چې که دغه راکټي بریدونه بند نسي، نو دوی به ځمکني عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاد منصور وویل چې امنیت شورا باید دغه بحران د رقمولو لپاره کار وکړي. د یوې په داسې حال کې چې په غزه او په نورو اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د فلسطیني ملکیانو په وړاندې د اسرائیلو جنګي جرایم دوام لري، د امنیت شورا نسي کولای بې مسؤلیته پاتې شي. دغه شورا باید د ملکیانو د ژوند د ژغورنې لپاره یو څه وکړي. روان بحران باید کم شي.
Peace and security in our troubled region.
د اسرائیل پاوز ویلی د عملیاتو د پایل رئیس یې باندې 250 اهداف وشتل دي، او زیاتوي چې په همدې موده کې فلسطینی ملیشو سلګونه راکټونه د دوی پر خاورو وشتل دي. تر اوسه د اسرائیل له لوري د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی، خو له غزې څخه وشتل شوي راکټونه د بیت المقدس او تل ابیب په څیر د اسرائیل تر لویو ښارونو پورې رسیدلي دي. بلخوا د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیل استازي ران پروسور وویل چې هیواد نور راکټي ګواښونه نسي زغملی. په غزه کې وروستۍ تاوتریخوالی درېونی د مخه د درېو اسرائیلي تنکي ځوانانو تر تشتولو او وژلو وروسته راپورته سو. اسرائیلو د حماس ډله د دې کار مسؤول وبلله، خو حماس دا تورونه رد کړه. تر هغه وروسته تېر اونۍ د نامعلوم اسرائیلي افراطیانو لخوا یو فلسطینی هلک ووژل سو چې دغه وضعیت نور هم لنجمن کړ.
دا و فریبا ظاهر تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې روسیو کې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر عبادت ځایونو، کورونو او ملکیت یو شمیر حمله شوې دي. حکومت لګکو د سونځ هوارولو لپاره له اپوزیشن سره د یو کمیشن په جوړولو سلا شوې دي. پښتنه دا ده چې په پاکستاني ټولنه کې مذهبي نزغم یا عدم برداشت ولې زیات شوې دي؟ جواب یې په دې رپورت کې اورو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشکلاتو ته په کتلو سره مرکزی حکومت او مخالفې ډلې د مذهبي اقلیتونو د ژوند او د حقونو حفاظت او د ستونزو د حل کولو لپاره د سپریم کورټ په وړاندیز د یو قومي کمیشن په جوړولو رضا شوې دي. دغه شان په خیبر پښتونخوا کې فیصله شوې ده چې د مذهبي اقلیتونو سره تعلق لرونکي ځوانان به په دې غرض برتي کیږي چې د خپلو عبادت ځایونو حفاظت وکړي. د سند حکومت هم د اقلیت تحفظ لپاره د دوی د ځوانانو ډلې ته د تربیت ورکولو فیصله کړې ده. دا چې د دې ټولو ګامونو ضرورت څنګه راپېښ شو، په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیشن مشر زورا یوسف وای په دغه هیواد کې په تیرو کلونو کې د اقلیتونو پر ضد تشدد سیوا شوې ده. دا وایي چې په تیرو سو کلونو کې د دوی خلاف عدم برداشت سیوا شوې ده. پر اقلیتونو د هغوی پر عبادت ځایونو او کورونو د حملو یو شمېر کیسونه مخې ته راغلي دي. نو زه به دا ووایم چې دوی یو شان حقونه نه لري او نه د ملک د نورو وګړو په شان د برابرۍ حیثیت لري. خو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي او د یو اړوند تنظیم چلوونکي مشال چودري وایي چې په پاکستان کې لمخ کې نه د اقلیتونو لپاره مشکلات.
I don't think religious minorities ka jina kabhi bhi asan tha.
Za fikr na kaum che pa Pakistan ki da mazhabi aqliyatun la para jwan tirawal kala asan wo. Da da general Ziaul Haq ta pawzi wa akmani la waqt ra hisi shuru so che tafarruq ra manst so. Da driver kawlo haq ye bail wo aw da mazhabi spukawi pa qanun ki badluno na so. La haga waqt ra hisi pa mulk ki mazhabi adam bardasht pa zyate do di.
Been a growing level of religious intolerance in the country.
زورا یوسف د پاکستان په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت سیوا کېدلو وجوهات بیانولو سره وایي
پاکستان میں ریلیجیس
دا وایي چې په پاکستان کې مذهبي تندرویتوب په سیوا کېدلو دی او حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه په ملک کې په کلاوه فعالیت ترسره کوي او په دې کې زیاتره دغه ډلې د اقلیتونو خلاف په بریدونو کې لاس لري او ذمهواري یې هم په سر اخلي. نو له دې سره د دوی حوصله افزایي کیږي. د دې نه علاوه د انتظامی او د پولیسو سوچ هم تندرویتوب طرف ته روان دي. دا چې د اقلیتونو پر ضد عدم برداشت وجوهات څه دي په اړه په پیښور کې خبریال غلام دستګیر وای په تیرو سو کلونو کې په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت د تنګ نظری له امله سیوا شوې دي، خو دا تش مذهب ته محدود نه دي.
یو څو اشرو راځي مونږ وینو چې ماینورټیز د پاره ځن ډیر تنګ کړي شو. وجوهات صرف دغه دي چې تنګ نظری ده. زمونږ کې کوم مذهبي وتونه دي هغه کې تنګ نظری ډیر زیات دي. هغه صرف اقلیتونو د پاره نه ده. زمونږ ګورو زمونږ د پاره مدلته پیښور کې پاکستان کې دی فرقہ پرستی دومره زیاته شوی دا بل مذهب برداشت کول خو ډیر لوی خبره ده او مذهب کې دنه فرقه برداشت کوي نه خلک دا صرف پر کریسچنز لپاره هندو لپاره د سیکانو لپاره د نور ماینورټیز لپاره نه ده بلکې زمونږ ځان دا رواداری ختم شوی دا هغه صرف دی لپاره نه ختم شوی بلکې خپل فرقو لپاره
بس خو دا مشال چوتری په خبره کله چې ریاست له مذهب سره وتړل شي نو داسې حالات مخې ته راځي
ریاست او مذهب باید له یو بل نه جدا وساتل سي کدا سي نوي نو یو نه بل وخت مذهبي تفرق مخه تراسي او په پاکستان کې هم دغه شان وسو دا وخت په پاکستان کې په عمومي ډول ادمي برداشت تر سترګو کیږي تاسو ته معلومه ده چې په ملک کې ترهګری ده فرقیز تشدد او مذهبي ادمي برداشت دي نو دا هر څه په اخر کې اثر پرې باسي او تر ټولو زیات تر مذهبي اقلیتونو متاثر کیږي
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت لخوا د مذهبي اقلیت حقوقو کمیشن جوړېدل یو ښه ګام بولي خو وايي ښه نتیجې هغه وخت ورکولی شي چې دا وکتل شي دوی په فیصلو کې څومره خود مختاري لري او دا فیصله تر کوم حده عملي کیږي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یو وخت شوې ده د هفتوار پروګرام جمهوریت د جمهوریت په نننې خبرونه کې په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف ته تصور او د دې له جمهوریت سره د تړاو په اړه بحث شوې ده د باورې په خبرونه کې په پاکستان کې تر 2001 کال مخکې تغییر وروسته د لوی عدالتونو لکه های کورټ او سپریم کورټ کردار او د دې پر جمهوریت تاثیرات په اړه معلومات ترکو جمهوریت خبرونه هر هفته تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي
په یو ټولنه یا هیواد کې د انصاف معنی څه وی انصاف له جمهوریت سره تړاو لري او کنه د پاکستان د اساسي قانون تر مخه په قبایلی سیمو کې د پاکستاني عدالتونو او قوانینو نشټوالی د قبایلی سیمو ولسته د انصاف پر ورکولو څه اغیز کوي په پاکستان کې د لوی عدالتونو تاریخي کردار آیا د هغه هیواد د ډیموکراسۍ پیاوړي کول لپاره کار کړی دی او که څنګه دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړو تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو انصاف د جمهوریت ارزښتونو یا اقدارو لبنسټیزو عقیدو یو دی او د ټولنې هر وګړی باید د قانون او دولت په نظر کې انصاف ته لاسرسی ولري او باید ورسره انصاف وشي په پیښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي انصاف په ډېر ساده ډول تشریح کېدای شي یعنی حقدار ته د هغه حق رسیدل
انصاف خو یو ډېر ساده ټکی دی او د قانون په ژبه کې هم د دې خپل تعریفات موجود دي او انصاف خو دې ته وایي چې یعنی حقدار ته خپل حق ورسي او یا یو بل تعریف دا هم ده چې یو شیز چې په کم ځای کې خودل پکاري کم ځای کې دا غیر کې خودو حق چې هغه په هغه ځای کې خوده شي ساده مطلب دا ده چې د دوه فریقو ترمنځ په انصاف باندې په عدل باندې فیصلو شي چې سره زیاتې ونی شي
په اسلام آباد کې په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي او قبایلی چارو په ایاز وزیر وای انصاف د ټولنې د هر وګړي حق وي کټول وګړو ته انصاف و نه رسیږي نو دا بیا ظلم شي
انصاف خو ظاهره خبره ده بیا انصاف پاتې نه شي چې د خاص خلکو د پاره وي انصاف خو چې د ټولو د پاره وي نو انصاف وي کنه بیا خو ظلم شي او بیا بربریت شي نو انصاف د هر چا د پاره وي
انصاف باید لټول لپاره وي خو د پاکستان د آئین لوینا سره سم پر قبایلی سیمو د قامی اسمبلی قوانین نه عملی کیږي او د قبایلی سیمو اوسیدونکو عدالتونو ته نشي تللی شهاب الدین خټک وایي د پاکستان آئین قبایلی سیمې د ریاست برخه ګڼي خو په انصاف او عدالت کې ورته ځای نه ورکول کیږي د په خبره د هغه تضاد دی چې د پېښور های کورټ هم ورته اشاره کړې ده
زموږ چې کوم آئین ده د هغه اولنی آرټیکل نم دادی د ریاست د پاکستان چې کوم تعریف شوی دی پاره کې قبایل شامل دي او پاره کې د سلور وړ صوبې هم شامل دي بیا بل اړخ ته موږ ګورو چې د 247 آرټیکل تر مخه یو قبایلی چې ده کله سره هر څه زیاتې وشي نو هغه های کورټ یا سپریم کورټ ته د بنیادی حقوقو د اصول د پاره نشي تله اوس دا یو تضاد دی پتیر ورځو کې زمونږ د پیښور های کورټ د ستر بنچ یا د لوی بنچ یو فیصله راغلی ده او په هغه کې هم دا ویل شوی دی چې قبایلو ته دغه حق نه دی حاصل خو هغه ورسره حکومت ته هم دغه خواست کړی ده او په دې لحاظ سره دا فیصله د ډیر قدر وړ ده چې هغه دا لیکلي دي چې مرکزی حکومت دې زر تر زره دې مسلې جایزه واخلي او دا 247 آرټیکل چې کوم زمونږ د آئین دی په دې کې دې مناسب ترمیم وکړي، ځکه چې دا خو د ملک د آبادۍ یو لوی برخه د بنیادی انساني حقوقونو محرومه کول.
ایاز وزیر وایي په قبایلي سیمو کې او د هغو سیمو د پښتونولۍ په دود او کړو وړ کې د لاسوهنو په نتیجه کې هلته انصاف شتون نه لري، کنه د پښتنو خپل فرهنګ تر ډیره بریده ډیموکراټیک او پر انصاف ولاړ دی.
پختون او د پختانو څنګه د استوګنو طریقه وا د هغوی کسټمز او ټریډیشن کاغه هغه رنګ پریشي وي چې څنګه دوی ورسره بلد وو یا کوم لاندې دوی خپل یو بل ته انصاف ورکوو، نو بیا خو په دې نه بهترین ډیموکراټیک سیستم په دې نه ښه سیستم په غربي ډیموکراسي کې هم نشته. خو د بدقسمتۍ نه په دې کې لږ خرندونه راغلل، اوس هغه انصاف نشته
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي کله چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې لاسوهنه نه کوله نو انصاف هر کس ته رسیده، دا نظام خراب کړل شو، نو اوس باید د قبایلي سیمو ولس ته هم د هغه ژوند حق ورکړل شي چې د پاکستان نور ولس ورته لاسرسی لري.
ما چې په سکول کالج وخت کې لیدلی وو چې هغوی کې به حکومت انټرفیرنس نه کوو، دوی به خپل ژوند خپل معاملې په خپل د پښتونولۍ په رڼا کې د پښتو خراب شو، نو ظاهر خبره ده چې هر څه ورته نوی راوړي هغه به خرابوي سمئی به نه، نو سه واحد لارم دغه ده چې ما خیال دی چې قبایلت ډېر وشو مګر ان پاتې نشه مې پرې دي، نو بیا خو باید چې داسې ژوند هغه خلکم تیر کړي لکه د نوره دنیا یا نوره زمانه تیرې.
ایاز وزیر زیاتوي د انګریزانو پر وخت پولیټیکل ایجنټ یوازې تر دولتي ودانیو محدود وو، خو د پاکستان انتظامی مشرانو د قبایلو له فرهنګه خبرتیا نه لرله او په خپل خوخه او په خپل زور به پریکړه کولې چې قبایلی سیمو ته تاوان ورساوه.
دوه پیریډ برابر، یو د انګریز پولیټیکل او یو هغه نه بعد چې پاکستان جوړ شو دا هغه پولیټیکل. انګریز پولیټیکل په خپل واک اختیار په سرکاري سړک سرکاري بلډینګونو په دې منځ پورې چلاو، هغه نه بهر ژوند د قبایلو خپل مرضی په خپل خوخه وو. د پاکستان د جوړېدو نه ورو ورو په دې کې تبدیلی پولیټیکلانو راوسته په یوه وجه په بل وجه چې سیستم آخر دومره کمزورې که چې راغې اوس نور خلک راغلل مالکان شول. نو پولیټیکل ایجنټ سیستم زه د سره ملګری نه یم نه مرسته کوم، خو د انګریز وال بیا هم لږ ډېر د قبایلو د کلچر سره به گزاره کوله. پاکستانیان چې راغلل آ غریبان به خپل د افاقا یا د قبایلو د کلچر نه خبر نه وو، پښتو به زده نه وه، د پښتنو په کلچر کې به وخت نه وو تیر کړی، نو خپل مرضی به چلوله، د جرګې سیستم یې خراب کا، نور د قبایلي رسم و رواج چې ګوتې والا شروع کړل د پیسو د جوړولو دپاره، نو د هغې د وجه نه معامله خراب شوه.
اوریدونکو، عدالتونه په جمهوري هیوادونو کې لوی رول لوبوي، دوی ولس ته د انصاف رسولو سرچینه وي. په پاکستان کې د عدالتونو قانوني کار څه دی؟ په بل معنا هلته د لویو عدالتونو یعنی های کورټونو او سپریم کورټ دنده او ذمہواري څه ده؟ د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د عدالتونو کار خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول دي.
د قانون تشریح به هم کوي او انصاف به هم ورکوي. زه خو د قبایلي ټکی په استعمال په حق کې نه یم، هغه هم پښتانه دي زموږ ورونه دي، او دغه یو بیل لیبل په هغې لګېدلی دی چې دا لکه داسې ښکاري لکه دا یو بیل قومي. عرض دا دی چې زموږ د پښتنو دغه برخه چې کومه ده هغه په دې لحاظ د انصاف نه معلومه ده چې د آئین د 247 آرټیکل لاندې د پاکستان چې کوم ستر عدالتونه دي هغې ته هغې د انصاف لپاره نشي تللی.
خلکو ته انصاف ورکول او د قوانینو تشریح کول، آیا دا دواړه کارونه د پاکستان عدالتونو کړي دي او که څنګه؟ په تاریخي توګه د پاکستان عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره څه کړي دي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او ملت پال سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي په تاریخي توګه په پاکستان کې هیڅ کله عدالتونو د جمهوریت پیاوړي کولو لپاره کار نه دی کړی.
پاکستان کې فوجي او سیول بیوروکراسي په 1950 کې دا فیصله وکړه چې د پاکستان باید قرارداد د پاکستان مطابق نه چلیږي، دا به د نوي صوبې لپاره چلیږي، د هغې د مفاد لپاره به چلیږي. نو په دې کې د اول ورځ نه والا تر ننه پورې عدالتونو خر د فوجي او د سیول بیوروکراسي
په قدم باندې مهر لګولې دی. جسټس منیر د دې لپاره نظریه ضرورت را جوړ کړه. بیا د ایوب خان، یحیی خان، زینب پرویز مشرف په دور کې دغه عدالتونو په دې باندې مهر لګولې. عدالتونو چېرې هم په پاکستان کې د جمهوریت، د انساني حقوقو، د قانون حقوقو په حواله سره
مسعود وایي عدالتونو په خپل وخت کې سیاستوالان زندانی کړل او ګوندونو ته یې تاوان ورساوه. دی وایي عدالت منتخب وزیر اعظم په دار وځړاوه.
کمزوری کړل، د دې ګوندونو کمزوری کړل، صرف دا نه چې په عدالت کې دوی فیصلې د دوی د جیل ساتلو لپاره وکړي، بلکې د دې عدالت په ذریعه باندې منتخب وزیر اعظم پانسیم شو، ځوړندم شو. سوری د نیشنل پارټي په حواله سره وګوري، د عدالت ټول نیشنل پارټي ته خبره پارټي د ملک خبره پارټي وي، دغه عدالتونو چر هم د سیاسي ګوندونو، د سیاسي افرادو، د سیاسي ډلو یا د جمهوریت لپاره
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک هم وایي چې پاکستاني عدالتونو په خوا د پوځي امریتونو ملاتړ کړی دی، خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدالتونو کردار مثبت شوی دی.
مونږ خو دغه د 2001 کال تحریک وشو د وکیلانو د طرف نه، دا غي نه وړاندې امدا ګورو چې عدالتونو همیشه د مارشل لا او د فوجي امریتونو هرکلی کړی دی او دا غي ملای مضبوطه کړی دی، او د دغې نه پس په خلکو کې او خصوصا د وکیلانو د طرف نظر اغداري عظمت سلام پیش کوم چې اغه دا خبره یقیني کړی دا چې اغه د هیڅ قسمه ډیکټیټر یو داسې حکم چې پاغي باندې آئین په مال کېږي اغه اغه منلو ته تیار نه.
خو ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خپلواکي عدلیه غورزنګ یا تحریک هم دا ثابت کړه چې د ستري محکمې د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري هغه څونه کړل چې ترې تمه کېده.
اوس چې کوم یو د آزاد عدلیه یو فیصله شروع شوی و، مونږ ټولو ته هغې چې لوی قربان ورکړی وي، خو په هغه کښې هم دا اندازه ولګېده چې چودري افتخار چې کوم مونږ بهادولو هغه ځان نه د یو خاص سوچ نماینده و او د هغې دپاره کار کولو. اوس چې کومه عدلیه ده د هغې نه یو امید خو دی، خو
بل پلوته شهاب الدین خټک تر 2001 زیږیز کال وروسته د عدلیه کردار ته د جمهوریت مضبوطولو په توګه ګوري او زیاتوي د آصف علي زرداري پر وړاندې د معاملو پرانیستل اصلا جمهوری عمل وو.
هغې د جمهوریت د مضبوطولو دپاره دغه اقدامات کړي وو، ځکه چې زه یو عرض کول غواړم چې جمهوریت که زمونږ د رولینګ ایلیټ یا زمونږ چې کومه حکمرانه طبقه ده چې هغې د دوکانونو په شان پارټۍ سیاسي کولو کړي دي، او د دغه پارټیانو غړي چې دا عام ولس ته چې کوم د هغې دپاره ووټونه اچوي او د هغې نور هېڅ کار نه وي، او د دغه پارټیانو مقصد چې وي هغه صرف د دغه غټو خلکو چې کوم اساسي دي، د هغې چې کوم دولتونه دي او هغې چې کوم لوټ مار کوي هغې له تقویت ورکول او د هغې تحفظ کول او په هغې کې اضافه کول. د دې جمهوریت که دا مطلب وي نو دغه هم صحیح ډیفینیشن نه دی. اوس که یو عدالت د یو کرپټ سیاستدان د دغې عمل خلاف اکشن اخلي یا یې اخیستی وي، نو هغه د دغې مورچې شاته یا د دغه دیوال شاته د جمهوریت نوم دی، د هغې شاته په دې نه شي پټېده چې که دی دا وایي چې دا د جمهوریت ته نقصان رسوي، زما خیال دی چې دا د ده یو غلطه خبره ده. جمهوریت د دې فیز هم تقاضا کوي چې هېڅ قسم کرپشن او خصوصا چې کوم د حکمرانې طبقې د طرف نه کېږي
اوریدونکو په خبرونه کې تاسو واوریدل چې انصاف د ټولنې د هر وګړي حق دی او دا د جمهوریت او جمهوري عمل په پیاوړي کولو کې رول لوبوي، خو په پاکستان کې قبایلي سیمې له انصاف بې برخې دي. له دې سره سره په تاریخي توګه پوهان د پاکستان لویو عدالتونو کردار نه ستایي، خو تر 2001 زیږیز کال وروسته د جمهوریت په مضبوطولو کې د عدالت کردار ته هیله من دي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسید. بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
سره.